په افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو د نیم ساعته خبری مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. امریکایي چارواکو د پاکستان آی اس آی د افغان طالبانو په ښکاره ملاتړ تورن کړ. افغان ولسمشر له پاکستان سره د سولې د خبرو په اړه له مهمو شخصیتونو سره د مشورتي غونډو لړۍ پیل کړې ده. پر دې موضوعاتو پر راپورونو سربیره دغه راز ځینې نور مسایل هم په دې خبرونه کې څېړو. خو لومړی اجمل اند افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
کابل سبا د سام په نوم د څلوېښتو مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو د اصلي غونډې کوربه دی. په کندوز کې امنیتي چارواکي وایي د امام صاحب ولسوالۍ څو کلي له وسلوالو طالبانو پاک کړي دي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره کتلی. په کابل کې د سام په نوم د څلوېښتو مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو استازي راټول شوي دي چې نن یې یوه حاشیې غونډه لري او سبا ته به اصلي غونډه جوړه کړي. په غونډه کې د لوړپوړو چارواکو د غونډې په نوم جوړه شوې افغان حکومت پکې د اصلاحاتو او اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د خپلو ژمنو د څرنګوالي په اړه مرسته کوونکو هیوادونو ته معلومات ورکوي. د افغانستان د مالیې وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزي په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل:
ما در موارد مختلف در قسمت مبارزه با فساد استراتژی
خغلی دریم زی وای موږ په بیلا بیلو برخو کې لکه فساد سره د مبارزې د اداري فساد پر ضد د استراتژی مالی او اقتصادي اصلاحاتو د خزو د اقتصادي پیوړتیا او نورو برخو کارونه کړي چې په اړه به نړیوالو ته ریپورت وړاندې کړو. دا د غونډې ګډ ریاست به د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی او په افغانستان کې دوی نامه د دفتر استازي کوي. په کندوز کې امنیتي چارواکي وایي د امام صاحب ولسوالۍ څو کلي له وسلوالو نیولې. د کندوز امنیي قمندان عبدالحمید حمیدي ازادي راډیو ته ویل افغان امنیتي ځواکونو د عملیات د پامیر څوارلس په نوم پیل کړی او پکې وسلوالو ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعا وکړه. ښاغلي حمیدي وویل:
از آغاز عملیات در ولسوالۍ امام صاحب در حدود
د دې عملیاتو د پایل رئیس د امام صاحب په ولسوالۍ کې شاوخوا 250 کسان وژل شوي او یو په څلوېښت نور ټپیان دي. په وژل شوو کسانو کې د طالبانو درې مهم قمندانان شامل دي. اخوا چارواکي وایي د اوروزګان د چورې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له ولکې وتلې. دغه ولسوالۍ څه کمونې مخکې د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوې وه. له فاریاب څخه په یو بل خبر کې چارواکو ویلي چې دغلته د مرکز میمنې ښار په امنیي قمندانۍ کې بمې چاودنه شوې. د قمندانۍ د مسؤلینو په وینا دا یو کوچنی بم و چې د قمندانۍ د دفتر په یو دالیز کې وچاودید. ځینې هندارې ماتې کړي خو دوی وایي نور کوم زیان نه دی اړولې. د افغانستان د کرکټ د نولس کلونو ټیم نن د بنګلادیش د نولس کلونو لوبډلې ته په 45 منډو ماتې ورکړه. لومړی افغان لوبډلې بیټنګ وکړه او سیال ټیم ته 134 منډې هدف وټاکه. د بنګلادیش ټول لوبغاړي په 1.5 اوور کې په داسې حال کې وسوځېدل چې اته یې منډې جوړې کړې وې. او سم د سیمه نړۍ څو خبرونه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ایران ته تللی څو د کوردستان د نیمه خپلواکې سیمې د ټول پښتنې په وړاندې پر اقداماتو له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي. په هوایي ډګر کې د ترکیې ولسمشر ته د ایران د قانون او صنایعو وزیر هرکلی وایي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په تهران کې له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره وکتل. حسن روحاني له نوموړي سره تر لیدو وروسته وویل:
مردم کردستان عراق به عنوان همسایگان خوب و
خاغلی روحانی وایي د عراق د کردستان خلک زموږ غونډیان او ګران ورونه دي. موږ نه غواړو د عراق د کردستان پر خلکو فشار راولو، خو هغه په تیر وطن ولاړې پریکړې چې د سیمې ځینې مشران وکړي باید چې هغه جبران کړي. له همدې کبله درې هیوادونه ایران، ترکیه او عراق اړ دي چې په جدي او ضروري اقداماتو سره په سیمه کې خپل اهداف تامین کړي. ایران ته د ترکیې ولسمشر په داسې حال کې سفر کوي چې د ترکیې، ایران او عراق په شمول د سیمې پیاوړو هیوادونو د عراق په شمال کې د یو کوردي دولت له جوړولو سره مخالفت ښودلی دی. د ترکیې چارواکي همدارنګه وایي چې په سړک کې د یو ښودل شوي ماین چاودنې څلور ترکي سرتیري وژلي او څلور نور یې ټپیان کړي. د چارواکو په وینا دا پیښه د ترکیې په جنوب ختیځ کې د ایران پولې ته نږدې هغه مهال وشوه چې د ترکي سرتیرو موټر پر ماین برابر شو. دا کاري ولایت د والي د دفتر لخوا ویل شوي چې د کردستان کارګر ګوند په دې برید کې لاس لري. د روسیې د دفاع وزارت وایي په سوریه کې د روسیې جنگي الوتکو په بمباریو کې د النصره جبهې د 12 قمندانانو په ګډون د دې ډلې تراویا زیات وسلوال وشل شوي. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشنکوف وایي چې په دې هوایي بمباریو کې د النصره جبهې د رهبر د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی. د نوموړي په وینا روسیې الوتکو هغه مهال هوایي بریدونه وکړل چې د النصره جبهې د مشرانو د یوې غونډې د ځای په اړه یې معلومات ترلاسه کړل. دا روسیه دا دفاع وزارت د ویان پوینا په دې بریدونو کې د نصر جبهې مشر ابو محمد القلانی سخت ټپي شوی او یو لاسې پرې شوی دی. یاکویس دوبچت، یوخیم فرانک او ریچارد هندرسن هغه درې ساینس پوهان دي چې په 2018 کال کې د نوبل د کیمیا د جایزې ګټون کې اعلان شول. د سویډن د علومو شاهي اکاډمۍ نن وویل چې دې درې واړو ته د کریو الکترون مایکروسکوپ د جوړولو له کبله دا جایزه ورکول کیږي. د سویډن د علومو اکاډمۍ وایي د دې درې کسانو لخوا رامنځته شوی میتود د بایو مالیکولونو تصویر اخیستل اسانه او بهتره کړي. په هغه بیانیه کې چې د کیمیا د نوبل د سګنۍ جایزې ګټونکي پکې اعلان شوي راغلي چې دې میتود بېشومي یو نوی پړاو ته داخله کړه. دا جایزه د 9 میلیون سویډنی کرونو جایزه ده چې 1.1 میلیون ډالر کیږي او د ګټونکو ترمنځ به وویشل شي. د کیمیا د نوبل د سګنۍ جایزې له ګټونکو دوبچت سویسیا، فرانک جرمنی او هندرسن برتانیا دی.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. امریکای چارواکو د پاکستان ای اس ای د افغان طالبانو په خکارم لاټر تورن کړوی ویل چې اسلام آباد یو بل فرصت لري چې د افغانستان په اړه خپل پالیسی بدل کړي. د امریکا کوم فشارونه اسلام آباد د خپل دریز بدلولو ته اړ کولای شي؟
پر پاکستانی اهداف باندې هغه ځایونه کې چې تروریستان روزل کیږي، هغه ځایونه کې چې تروریستان او مشران اوسي، پر هغه باندې بریدونه وسی.
په دې اړه مو په راپور سربیره د سیاسي چارو دی یو کار په نظر اخیسته. افغان ولسمشر بیا له پاکستان سره د سولې د خبرو په اړه له مهمو افغان شخصیتونو سره د مشورتي غونډو لړۍ پیل کړې. د ولسمشر مرستیال ویان
اسي مشرانو هم ستراتیژي اعلان مهمو بلې او هم له پاکستان سره د مذاکراتو د غنیوي پړاو ملاتړ.
د افغانستان حکومت په کابل کې په یو غونډه کې د مرسته کوونکو هیوادونو استازو ته په دې اړه چې تر اوسه له نړیوالې ټولنې سره کړې ژمنې څومره عملي کړي معلومات ورکوي. د یو امریکایي سرتیری په اړه به هم واوري چې د افغانستان په جګړه کې روغ پاتې شوی، خو د امریکا د لاس ویګاس په خونړۍ پیښه کې ووژل شو. ایران ته د ترکیې د ولسمشر د سفر له حال مو هم خبرو. خبرونه پاتې برخه ز نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. امریکایي چارواکو د پاکستان ای اس ای د افغان طالبانو په ښکار ملاتړ تورن کړ. وی ویل چې د افغانستان جګړې د دې لپاره دوام کړی چې د استخباراتي اداره تر روسانو ته پناه ورکوي. دوی په عین حال کې پاکستان ته خبرداری ورکړ. وی ویل چې که د امریکا نوې ستراتیژي بریالۍ نشوه، هر هغه کار به وکړي چې ورته اړتیا وي. اسما سرون له نور تفصیل سره.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې له پاکستان سره د کار کولو په برخه کې د امریکا هڅې ناکامې شوې. ولسمشر ډونالد ترامپ تیار دی چې د پاکستان خلاف هر هغه اقدام وکړي چې ورته ضرورت وي. ماتیس د سه شنبه په ورځ د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته د وینا په مهال وویل واشنگتن غواړي چې پاکستان ته یو بل چانس هم ورکړي. د وویل مشته په کار ده چې د دې ستراتیژۍ د بری لپاره دوی ته یو بل چانس ورکړو، خو که زموږ هلو ځلو نتیجه ورنکړه ولس بشر تیار دی چې هر هغه ګام واخلي چې ورته اړتیا ده. له کله چې ولس بشر ترامپ د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړې او پاکستاني تروریستانو ته د پناه ورکولو په خاطر غندلې، د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. خو له دې سره سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هڅه کوي چې د واشنگتن د سفر په ترڅ کې له امریکایي چارواکو سره د پاکستان او امریکا په اړیکو خبرې وکړي. د امریکا لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد د سه شنبه په ورځ د امریکا د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې غونډې ته په وینا کې تایید کړ چې د پاکستان پوځي استخبارات یا آی اس آی له تروریستي ډلو سره اړیکې لري. د وویل دا ښکاره خبره ده چې آی اس آی له تروریستي ډلو سره اړیکې لري. دفاع وزیر جیمز ماتیس هم آی اس آی له تروریستي ډلو سره په اړیکو تورن کړ. ویل دا سشکاري لکه چې آی اس آی ځان ته بیله بهرنۍ پالیسی لري. افغان او امریکایي چارواکي وایي چې د افغانستان د جګړې د دوام علت د پاکستان په خاوره کې د تروریستانو پناه ځایونه دي، په ځانګړي ډول د حقاني شبکه چې د پاکستان په مهمو ښارونو کې اوسي. که څه هم پاکستان په ځلونو دا ډول تورونه رد کړي، خو په ځینو مواردو کې منلې چې د حقانی شبکې په شمول د طالبانو مشان د پاکستان په خاوره کې اوسي.
امریکایي چارواکو د پاکستان آی اس آی د افغان طالبانو په ښکاره ملاتړ تورن کړی او ویل چې اسلام آباد یو بل فرصت لري چې د افغانستان په اړه خپله پالیسي بدله کړي. د امریکا کوم فشارونه اسلام آباد کې خپلونه غواړي د خپل دریز بدلولو ته اړ کولای شي؟ دا پوښتنه د نړیوالو چارو افغان کارپو زکریا پوپل سره د مرکې په پیل کې زما همکاري ملالۍ بشیر کړي. ښاغلي پوپل په ځواب کې وویل
پاکستان ته تروسه پورې د اولس شپاړس کالو په جریان کې ډېر ډېر فرصتونه ورکول شوي دي، خو پاکستان هیڅکله حاضر نه دی چې د دغو فرصتونو څخه ګټه واخلي او یا د ترورستانو څخه ملاتړ بند کړي، ځکه دا د پاکستان د پوځیانو په یوه داسې پالیسي بدله شوې ده چې هغه ته د بدلون کوشش نه کوي. زما د نظر څخه پاکستان دپاره په هغه صورت کې دا امکانات لري چې پاکستان پوځیان په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي، چې په خصوصي ملاقاتونو کې دوی ته داسې په ټینګه ګوتڅنډله شوي وي چې که چیرې پاکستان د خپلې پالیسۍ کې بدلون را نه ولي نو دا به ډېر په لویه بیه ورته تمام شي او ان د هېواد په ځکني بشپړتیا به هم د ګواښ سره مخامخ شي. یوازې په دغه صورت کې پاکستان زه فکر کوم کولای شي چې بدلون راولي.
تاسو په نظر کوم فشارونه کولای شي پاکستان همکاري ته اړ باسي؟
زما د نظر څخه په پاکستان باندې دوه ډوله فشارونه او دوه ډوله وسایل څخه کار اخیستل شونی دی. یو د اقتصادي بندیزونو د لارې څخه، مالی بندیزونو د لارې څخه چې د بانکي سیستم د پاکستان په مجموع کې خراب شي او د پاکستان صادرات و امریکا او اروپایي هیوادونو ته بيسي په ټپه ودرول شي. یو د لارې د دوهم لارې دا چې د پوځي لارې څخه د ډرون او نور الوتکو د لارې څخه پر پاکستانی اهداف باندې هغه ځایونه کې چې ترورستان روزل کېږي، هغه ځایونه کې چې ترورستان او مشران اوسي پر هغه باندې بریدونه وسي، دا دوی وسیله کولای شي په پاکستان باندې ته اغیز وکولای شي.
پوپل صاحب، د امریکا دفاع وزیر ویلي چې پاکستان ته به په نږدې راتلونکي کې سفر وکړي، ستاسو په نظر دا سفر به د افغانستان په برخه کې څومره ګټور وي؟
دا خو د افغانستان لپاره په ګټه دی. هر کوشش چې د پاکستان باندې فشار راوستلو د لارې څخه کېږي هغه د افغانستان په ګټه دی، خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی به هلته پاکستانیانو ته څه پیغام ورسوي او د امریکا د حکومت خصوصا د ولسمشر ټرمپ د خوا څخه به کوم ډول پیغام هغه ته ورسوي چې کچیر دی د افغانستان په خلاف او د ترورستانو د ملاتړ څخه لاس نه اخلي نو څه به ورسره وشي، او دا پیغام باید ډېر جدي وي. په هغه صورت کې نو دا کېدای شي د افغانستان په ګټو وشي او په افغانستان کې د سولې د راتګ لپاره ښه زمینه برابره کړي.
د نړیوالو چارو افغان کارپو زکریا ام پوپلو چې په دې اړه له موږ سره نظر شریکاو چې په اسلام آباد د افغانستان په وړاندې خپل دریځ بدل نه کړي، امریکا له کومو فشارونو لارې کولای شي چې اسلام آباد د خپل دریځ بدلولو ته اړ کړي؟
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
افغان ولسمشر بیا له پاکستان سره د سولې د خبرو په اړه له افغان مهمو شخصیتونو سره د مشورتي غونډو لړۍ ام پیل کړې ده. د ولسمشر مرستیال وایاند و خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې دغه لړۍ ډېره مهمه ځکه ده چې د افغانستان حکومت غواړي چې په مهمو ملي مسایلو کې یو اجماع رامنځته کړي. نور حال د سبون کاکړ په راپور کې
د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال د چهارشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې جهادي او سیاسي مشرانو د سه شنبې د ورځې په ناسته کې له پاکستان سره د خبرو ملاتړ وکړ. نو مړی وای ولسمشر تل په مهمو او ملي مسایلو کې له مشرانو سره سلا مشورې کړې او وروستۍ ناسته په دې هدف شوې چې د سولې په برخه کې د امریکا د ستراتیژي له اعلان او کابل ته د پاکستانی پلاوی لراتګ وروسته له رامنځته شوی فرصت ګټه پورته شي.
تر ایران وروسته دا فرصتونه واقعا مهم دي او د پاکستان سره د مذاکراتو دغه نوی پړاو د غټولو جریاناتو شریکول سیاسي مشرانو سره نو سیاسي مشرانو هم ستراتیژي اعلان مهم وبلی او هم له پاکستان سره د مذاکراتو دغه نوی پړاو ملاتړ وکړي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان د لوی درستیز له کتنې وروسته چې د همدی اونۍ د یکشنبه په ورځ په آر کې وشو، جمهور ریاست ویلي چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان په دلیز کې بدلون راغلی. باور دا چې د پاکستان په دریز کې بدلون د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژي له اعلان او د افغان حکومت د هغه فشارونو وروسته چې د نړیوال ټولنې له لورې اچول شوي رامنځته شوي دي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی و چې افغانستان په دوه محورونو کې لومړی د پاکستان او بیا د بین الافغاني خبرو له لارې له طالبانو سره د سولې لار تعقیبوي. له دې سره د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د جهادي او سیاسي څیرو سره مشورتي ناستې د سولې تامین په هدف د ملي اجماع لپاره مهم دي. له دې ډلې مشتاق رحیم ازادي راډیو ته وویل چې د بیلابیلو نظرونو او ملاتړو د لرلو له کبله افغان حکومت کولای شي له یو قوي دریځ له پاکستان سره د سولې خبرو ته کښینی او په اړه خپل پریکړه اعلان کړي.
اوسنۍ حکومت وستایل شي چې دا ډول یو کلتور په افغانستان کې مستر اولی چیرته چې د ټولو ډلو سره ټولو سیاسي اشخاصو احزابو سره په ملي مسایلو باندې بحث کیږي.
د جمهور ریاست په اعلامیه کې راغلي سیاسي او جهادي مشرانو په دغه مشورتي ناست کې له پاکستان سره د سولې د خبرو لپاره د ملاتړ اعلان او ټینګار وکړ چې په دوه خبرو کې د احساساتو پر ځای له دقت او تدبیر څخه کار واخیستل شي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان حکومت په کابل کې په یو غونډه کې د مرسته کوونکو هیوادونو استازو ته په دې اړه چې تر اوسه له نړیوالې ټولنې سره کړې ژمنې څومره عملي کړې دي معلومات ورکوي. په دې غونډه کې د مرسته کوونکو هیوادونو د شاوخوا څلوېښتو هیوادونو استازو په دې غونډه کې ګډون کړی دی. اصلي غونډه نن سبا پیلېږي خو له دې غونډې مخکې مقدماتي غونډو کې یو لړ څرګندونې شوې. د افغانستان د مالي وزارت ادعا کړې ده چې حکومت په ډېرو برخو په تېره بیا د اداري اصلاحاتو او د فساد ضد مبارزې په برخو کې ښه پرمختګونه کړي دي. د غونډې ته د ازادي راډیو خبریال استفان زدران ورغلی او نور حال به ترې واورو. زدران صاحب مهرباني.
بله تاسو اوریدونکو ته سلام. د سام یا د افغانستان لپاره د لوړ پولي پلاوي غونډه که څه هم سبا پیلېږي خو لغې یوه ورځ مخکې نن ګډون کوونکي هیوادونه د افغان حکومت په لاسته راوړنو په تېره بیا د ښځو او خصوصي سکتور په پیاوړتیا اقتصادي وضعیت او نورو لومړیتوبونو وغږېدل. د هیواد لومړۍ میرمنې بیبي ګل غني غونډې ته په وینا کې وویل چې د ملي وحدت حکومت په بېلابېلو عرصو کې د اصلاحاتو او پرمختګ لړۍ پیل کړې خو دا مزل لا ډېر پاتې د هغې د لاسته راوړنې په ډول د افغان میرمنو مختګ او پټول نه کې ونده د پام وړ وبلله. وی ویل چې میرمن او ځوان نسل د افغانستان خیراتلونکي ته اجمن دی. په همدې ډول اغلی بیبي ګل غنی د افغان خزو د وړتیا او لوړولو ولسی تړون هغه پروګرامونه یاد کړل چې للارې میرمن پر ځان د بسیا کې دوه پرمختګ په لوري قدمونه اخیستي دي. د یادونه ده چې نن په دغه غونډه کې چې د څلوېښتو هیوادونو استازو او همدارنګ نړیوالو ځینو بنسټونو د افغانستان د کابینې غړو ملي شورا ځینو غړو پکې ګډون کړو او تر ډیره د افغان خزو په وضعیت اقتصادي وضعیت او د خصوصي سکتور په پیاوړتیا باندې د ګډونوالو ترمنځ خبرې اترې وشوې. په سبب د غونډې اصلي موضوع وی چې د افغانستان لپاره د نړیوالو ټولنې په غژمنو به خبرې کیږي چې له دې وړاندې په نړیوالو غونډو لکه بروکسل وارسا او د سنورو کې د افغانستان لپاره شوې دي او همدارنګه غژمنې به تعقیبیږي چې افغان حکومت له نړیوالو سره کړی دي تر څو په دې برخه کې تر اوسه کوم ګامونه کړي او لا مزل چې پاتې دی په هغه کې څه لاسنیوي ته ضرورت لري. نو دا غونډه سبا هم ده. نن مقدماتي او حشوي غونډه چې تر ډیره د افغان خزو په وضعیت باندې خبرې وشوي او نړیوالو ټولنې استادو هم چې پکې ګډون کړي او په دې برخه کې پرمختګونه وستایل. وی ویل چې لا هم خندونه شته خو دوی د افغان حکومت او افغانانو تر څنګ ولاړ دي. هغه څه مشکلات او ستونزې چې په دې برخه کې شته په ګډه به سره رافقه.
بلې یوسف خان زدران تاسو نه مننه. سبا هم دا غونډه دوام لري او اوریدونکو ته بیا هم په اړه معلومات ورکو. خو په کابل کې د سام له غونډې سره عمومي رخصتي هم اعلان شوې ده. افغانستان د کارګرانو ټولنه او د ولسي جرګې ځینې غړي وایي پرله پسې رخصتۍ د هیواد پر اقتصاد او د تحصیلاتو په بهیر یو بد ګزار کوي. تفصیل به د خان محمد سین په راپورټ کې واورو.
د افغانستان د کارګرانو د ټولنې رئیس معروف قادری د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ملي رخصتیو ترڅنګ حکومت ځینې نور رخصتۍ هم اعلانوي چې د خصوصي سکتور په ګټه نه دي.
متاسفانه ما شاهد هستیم که در ماه چند روز
دو بل پخواشنه سر مونگ شاهدان یو چه پیوی میشت که سو ورزی ملی رخصتی او داس نوری ورکل کی گی سر بیر پرده چه دولتی اداره رخصتی گی او کار نبی خصوصی سکتور دیر زیان وینی. داد افغانستان پر اقتصاد یو درون گزار ده و جبران اولی هم ممکن ندی
و جبران ازی ممکن نیست.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت په کابل کې د سام یا د لوړ پوړو چارواکو د ناستې لپاره د چهارشنبه په ورځ یوازې په کابل کې رخصت اعلان کړه. د ولسی جرګې ځینې غړي وای سبا پنځشنبه ده او د چهارشنبه او جمعې په منځ کې راځي چې له امله یې د دولت مامورین درې ورځې رخصتیږي او دا کار د دولت په زیان دی. د ولسی جرګې غړی رمضان بشردوست وایي هغوی چې د څو ورځو رخصتیو په خاطر له کاره وځي د یوې کورنۍ نفقه هم ور په غاړه وي.
کل چې یو کانفرانس دایروي مجبور دی چې خلک ورته رخصت کړي چې مړه نه شي. زه هیله مند یم چې د دولت مشران پر خپلو مالیه ورکوونکو زړه ودردوي او فکر وکړي. هغه هیوادونه چې رسېدلي د مشرانو د کار محور یې اقتصاد او کار او زحمت و.
ښاغلی بشردوست د حکومت لخوا د پرله پسې رخصتیو اعلانول د زده کړو او تحصیل لپاره هم زیان رسوونکي ګڼي او وایي هغه ځوانان چې په خصوصي او دولتي ادارو کې تحصیل کوي هم له دغو رخصتیو زیان ویني. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو د وزارت وایاند عبدالفتاح احمدزی وایي هغه رخصتي چې د یو مناسبت له مخې په جنتري کې راغلي د دغه وزارت لخوا تنظیمیږي، خو کومې رخصتۍ چې د کنفرانسونو په خاطر اعلانیږي د دغه وزارت لخوا نوی تنظیم شوي. بلخوا د جمهور رئیس د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دې اړه وویل
یک برنامه بسیار مهم است که تاثیرات مستقیم
دا یو مهم پروګرام دی او د خلکو پر ژوند مستقیم اثر لري. په ټولو ولایتونو کې کار روان دی، په کابل کې هم خدماتي ادارې، پولیس او روغتونونه او د سنور پر خپلو کارونو بوخت دي. دښمن غواړي د دغو ناستو معنی شي. ملي او نړیوالې غونډې موږ ته مهمې دي او حکومت ورته امنیتي تدابیر نیسي.
له دغو انتقادونو او اندېښنو سره سره د جمهوری ریاست چارواکي وایي د دې لپاره چې د مهمو کنفرانسونو په ورځ د ترافیکو د ګڼې ګوڼې او ځینو نورو پیښو مخنیوی شوی وي یوازې په کابل ښار کې رخصتي اعلانیږي.
اکثره کابل ښاریان د دا ډول رخصتیو چې په قانوني توګه په کلیس کې نه دي شامل د افغانستان په زیان بولي. د کابل د څو تنو ښاریانو نظرونه به واورو.
زمانو مفسر دی او دغه رخصتیان چې تاوی ولې دا د دې وطن د پاره به دی فیلی شرایطو کې په هر نو شرایطو کې زاری قاتل دی، ځکه چې دی وی خونه تعلیم ورسته پاتې کیږي، تربیه ورسته پاتې کیږي، مخلوق ټول په مشکلاتو کې اخته دی، خلک مریضان دي، مریض شفاخانې ته نه رسیږي، لارې بندې دي، بدبختی ده. زه نه پوهیږم چې دوی ته دا مشوره څوک ورکوي. غیر د رخصتۍ ونه بل کار نشته، ټول خلک د بیکارۍ نه در په دره ګرځي.
دا ډېر لارې بندول، دا ډېر هغه د خلکو سره اقتصادي وضعیت مونږ خراب ده، په دا وطن کې جنگ تیر شوی ده، د جنگ جدل دغه د مونږ زراعت، صنعت، تعلیم، تربیه دا ټول په صفر د کار اورز مونږ لارې بندیږي، سیاحت هم د منځ ځي، تعلیم تربیه هم د منځ ځي، کار وار هم د منځ ځي، زراعت هم د منځ ځي. مونږ وایو چې د افغانستان خلکو ته د ما دغه یو خبره ده چې د مغه د امان الله خان د ازادي ورځ باید ورمزور شي.
دې وطن سل په سلو کې په ضرر ده، په دې په خاطر باندې چې زموږ اقتصاد په بل چا پورې تړلی ده. که موږ خپل خود کفا شو، کار وکړو، ځوانان زموږ کار وکړي، فرزند اته ساعتو په ځای باندې نه ساعته وکړي، نو دا وطن به خود کفایي ته لاړ شي. اوس خو زموږ اقتصاد تړلی ده بل چا پورې، هغه چې هر لوبې په موږ باندې کوي کولی شي. دې په خاطر موږ اقتصاد نه لرو.
د ناڅاپي رخصتیو د اعلانولو په اړه د کابل د څو تنو ښاریانو نظرونه وو. یو امریکایي عسکر چې د افغانستان په جګړه کې روغ پاتې شوی و، د امریکا په لاس ویګاس کې د وروستۍ پیښې په نتیجه کې ووژل شو. کریستوفر روی بال چې یوولس میاشتې په افغانستان کې خدمت کړی و، د یکشنبې په شپه د نواده د یوه اوسیدونکو د ډزو په ډزو کې ووژل شو. سالم محمد صالح نور تفسیر وړاندې کوي.
امریکایي عسکر کریستوفر رویبل چې د افغانستان په جګړه کې روغ رمټ پاتې شوی و، د یکشنبې د شپې په پیښه کې ووژل سو. په دې شپه د ډزو په نتیجه کې چې د امریکا په معاصر تاریخ کې تر ټولو خونړۍ پیښه ګڼل شوې، ګڼ کسان ووژل سول. 28 کلن کریستوفر رویبل یوولس میاشتې په افغانستان کې پوځي ماموریت ترسره کړی و او په هغو 950 کسانو کې شامل دی چې د نوادا د یوه اوسیدونکي د ډزو په پیښه کې ووژل سو. د پلاس ویګاس ښار کې خپل مور ته ورغلی و چې خپل کلیزه ورسره ولمانځي. د نواده دغه اوسیدونکي د مندالی بی هوټل د دودیرشم پوړ څخه د موسیقي پر یو فیسټیوال ډزې وکړې. رویټرز خبري اجنس د امریکا د پاوز د اسنادو په حواله لیکلي چې شغلی رویبل له 2001 څخه تر 2012 میلادي کال پورې د امریکا د سمندري ځواکونو په لیکو کې خدمت کړی چې د 2011 میلادي کال له جولای میاشتې څخه د 2012 میلادي کال تر می میاشتې پورې په افغانستان کې وظیفه درلوده. د کریستوفر رویبل میرمن وایي که څه هم افغانستان په روحي لحاظ د دې خاوند ځوراوه، خو رویبل مجرا غوښتونکی طبیعت درلود او کولای سوای چې د ژوند خوشي عمومي. دکسي رویبل له خپل خاوند کریستوفر سره لاس ویګاس ته نه وتللې، بلکې په کالیفورنیا کې پاتې سوې وه. په لاس ویګاس کې په ډله ییزه توګه پر خلکو د ډزو تر پیښې وروسته دکسي رویبل ډیره هڅه وکړه له خپل خاوند سره د ټلیفون یا هم پیغامونو له لارې تماس ونیسي، خو د هغه په مرګ د دوشنبې په ورځ خبره سوه. په همدې حال کې ماتیف اوستین چې له کریستوفر رویبل سره په ځوانۍ کې د امریکا په سمندري ځواکونو کې شامل سوی و، په خپل فیسبوک کې لیکلي د خپل دوست په مړینه خواشینی سوی دی. د کریستوفر رویبل کورنۍ په پام کې لري د ده جنازه کالیفورنیا ته انتقال کړي او په 900 ساعتونو کې په انټرنیټ کې د هشټګ ګو فاند می په نوم د کمپاین په لړ کې نږدې 23,000 ډالره بس په نره ټوله سوې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه ولسمشر له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته تللی دی. ویل کیږي چې رجب طیب اردوغان به د خپلواکۍ لپاره د عراق د کردستان د وروستۍ ټول پوښتنې وروسته وضعیت په اړه له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي. ترکیه او ایران دواړه د دغه ټول پوښتنې مخالف دي. دواړه له دې ویرې لري چې د دوی په هیوادونو کې کرد هم ورته اقدام ته ښایي وهڅوي. ملالۍ بشیر نور جزئیات وړاندې کوي.
ټاکل سوی ده د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ایران ته د سفر پر مهال د دې هیواد له ولسمشر حسن روحاني او د ایران له ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي سره وګوري. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې له اردوغان سره د ترکیې د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز خلوصي اکار هم تللی دی. ایران او ترکیه دواړو په دې وروستیو کې د عراق له کورد سیمې سره پر پوله پوځي تمرینونه کړي چې پر کورد مشرانو فشار زیات کړي. په دغو تمرینونو کې د بغداد حکومتي ځواکونو هم برخه درلوده. عراق د خپلواک کردستان د ټول پښتنو د نتایجو د لغوه کولو غوښتنه کړې ده. په دغو ټول پښتنو کې 2.9% اکثریت خلکو د خپلواکۍ لپاره مثبتې رایې ورکړې وې. بغداد د تیر جمعې په ورځ کورد هوایی ډګرونو ته د ټولو نړیوالو پروازونو مخه ونیوله. ایران د عراق له کردستان سره د تیلو د مصنوعاتو د هر ډول سوداګرۍ د بندولو امر کړی دی. ترکیه خبرداری ورکړی چې خپل ځکنۍ سرحد به وتړي او د عراق له کردستان سره به د تیلو د تجارت مخه ونیسي، چې دا د کردستان سیمې د اقتصاد لپاره ډیر مهم تجارت دی. اردوغان د شنبې په ورځ ژمنه وکړه چې د عراق کردستان به د دغو نه منلو وړ ټول پښتنو لویه بیه پرې کړي. له 1940 کال څخه ترکیه د ممنوع اعلان سوي کردستان کارګر ګوند له یاغیانو سره په جګړه دی چې په شمالي عراق کې اډې لري او په لومړیو کې یې د یو جلا هیواد جوړولو هڅې هم کړې وې. په ایران کې دوی کورد یاغي ډلې، د ایران د کردستان ډیموکرات ګوند او په کردستان کې د آزاد ژوند ګوند فعال دي. ترکیه او ایران له پیړیو راهیسې سیال هیوادونه دي، خو په دې وروستیو کې د نږدې اړیکو هڅې کړې دي او ایران په ترکیه کې د تیر کال له ناکامې کودتا راهیسې د اردوغان ملاتړ کوي. دواړه هیوادونه په سوریه کې له مخالفو ډلو ملاتړ کوي، خو له روسیې سره یو ځای د سوریې د سولې د مذاکراتو ملاتړ کړی دی چې په قزاقستان کې د روان کال په جنوري میاشت کې پیل شوې. دوی په عراق کې د تیرې اونۍ د خپلواک کردستان لپاره د ټول پښتنو مخالفت کوي. دوی همداراز بیره لري چې د عراق د کردستان له خپلواکۍ وروسته شایي په دغو هیوادونو کې میشت کردان هم ورته غوښتنې پیل کړي.
ازادي راډیو اوري. د ټکسي موټرو د بیلابیلو ډولونو به مو ډېر اورېدلی وي، خو دا به مو نه وي اورېدلی چې په څو راتلونکو کلونو کې به الوتونکي ټکسي په کار پیل وکړي. نور به اسمت سروان درته ووایي.
لومړنی الوتونکی ټکسي په دوبۍ کې نندارې ته وړاندې شو. ویلو کوپټر کمپنۍ خپل دوه کسیز هوایي ټکسي په دوبۍ کې تجربه کړ. دا ټکسي یا الوتونکي نقلیه وسیله 13 برقي څرخونه لري. وولوکوپټر ډیرش دقیقې الوتلی شي او په یو ساعت کې ډیر تر ډیره سرعت 100 کیلومتر تر رسیږي. ټاکل شوی و چې دا اوتومات یا بې چلوونکي ټکسي د جون په میاشت کې په دوبۍ کې واسمویل شي. د دوبۍ د ترانسپورت د ادارې د چارواکو په وینا دا اوتومات ټکسي د امنیتي ستاندردونو د لوړولو ځانګړتیا لري. څلور پراشوتونه، د بیټرۍ نه جلا سیستمونه، د چټک چارج او د برېښنا له شبکې سره د ژر وصل کېدو سیستم لري. د دې الوتونکو ټکسي لومړنۍ نمونه په نږدې 2 ساعتونو کې چارج شوه، خو د هغې جوړونکو وایي چې نور ماډلونه به تر دې ژر چارجي شي. هوایی ټکسیان به د دوبۍ اوسیدونکو د یوه ځانګړي اپلیکیشن په وسیله راغوښتی شي. دا ټکسیان به په 5 کلونو کې په دوبۍ کې رسمن خدمات پیل کړي.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نور یاس نوري، له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار سید سمی عباس ته سپارم. خیر اغلاست.
تشکر نوریاس نوری، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش.